تاسو ستړي مشي دا سجرډو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو وړاندې په هرات غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله لاوشتو ځان یو مالی زیانونو خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته یو نیم زر نور پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جومات کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان آغا اسوشیټیډ پرس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد ښایي په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جومات ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جومات امام پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د روژې په نولسمه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکرو یې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې خو دقیق ځای یې نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته لیږدول شوي او صحت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د قوت ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د رومانیا پر عسکرو داسې خونړۍ حمله کېشي. د مې میاشتې په شپږمه هم دوه رومانیایي عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي وو. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس له خپلو عسکرو مننه کړې چې په صداقت او تعهد په افغانستان او نورو دنیا کې خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر امکانی که هست
دیوی شاغری ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول هلې ځلې وشي او دا منار له ړنګېدو وژغورل شي. خو د خازي په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مست سیند سره یوځای کیږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې 15 متره لوړ دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت صدران 2 او محمد نبی 3 واخیستې. د بیټنګ په برخه کې حضرت الله ځاځي 43 منډې وکړې. حشمت الله شهیدي 4 منډې وکړې. افغانستان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د مې په 1 په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره په روان کړکې چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې اضافي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روانو کړې ده. ډانلډ ټرمپ وویل زموږ ډېر تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي. نور به وګورو چې څه کېږي. ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سنټ پترزبورګ شهر کې وشي. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یخ پر مخ د هاکي نړیوالې سیالۍ په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیترزبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 1500 کسان به پکې ځایی شي. د سن پیترزبورګ ښار په بل لوبغالي اسپالس کې به هم لوبې کیږي. پر یخي د هاکي نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24مه وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. سیلونو په غور هرات او غزنی کې تر شلو ډیر کسان وژلي دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا ایمانان ویم، دا عقیدتان ویم، دا اسلامان ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملکم، د دې وطنیم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
دا مولوی ریحان دی. مولوی ریحان پرون په کابل کې د جمعې د خطبې پر مهال چاودنې وواشه. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. ایران هڅه کوي چې له واشنگتن سره په لانجه کې اسلام آباد مرسته ورسره وکړي.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه ووسی او ایران سره بدل څه شوې چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا په نه کوي چرته دی په دې شخړه کې.
د کور کلی په پروګرام کې مو د افغانستان دننه د بې ځایه شویو د یو کمپ حال اخیسته.
کوم مشکلات نه لرو، وږی تر دې دی خو دی، غریبي د دې خو دی، مرزي د دې خو دی، شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نهسته.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 21 تل ور شوی دی. ویل کېږي چې د خلکو کرنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بېکوره شوي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د غور د پساوند ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر براتی وایي د خلکو کورونه رمې او کروندې سیل وړې دي. هغه ازادي راډیو ته له غوره ټلیفون کړی و چې حکومت خبر کړي.
یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده یا نه. همه وزیر
دلته بیخی زیاد تاوان رسیدلی دی. د ملا اصغر په نوم د وسړی کور سیل وړی چې اصلا نه معلومه چې څوک به ژوندۍ هم پاته وي کنه. څاروي ځمکې او کورونه له منځه ولاړل. لطفا حکومت خبر کړي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستيال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامله یو وشتنه مړه شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و
لغور، هرات او غزنی را رسیدلی راپورونه وای چې یو شتنه مړدی. په هرات کې نه تنه ورک بلل شوی وو او تنه یې برته پیدا شو. متاسفانه درې کوچنیان هم مړه شوی دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاس ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمان تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډیرو ولایتونو کې خامي او نیمه په خیلاري کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستيال څرګنده کړ چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استول دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والی غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم، سربندها، جویها، نرها و راه های مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسی کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضررو سوو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والی وویل چې دوی له ټولو متاثرو سوو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی ویل چې شاید د تلفاتو او د رسیدل زیان ارقام بدل سي ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسېدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خپاره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مې په 21مه نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګري ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو، خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یوه بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4 لک افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان یو مخکښ دینی عالم سمیع الله ریحان پرون په کابل کې په چاودنه کې ووژل شو. دا چاودنه د کابل په نهم امنیتي حوزې کې په تقوا جماعت کې وشوه. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودنه کې یو شمیر نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ټپیانو شمیر 10 ته رسېدلی دی او د وژل شویو 3 ته. احمد تکل په یو راپور کې د مولوي ریحان وینا وته چې په غالب ګمان د ده د مړینې عامل به وي کتنه کړې.
مولوي سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه وو چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو ترڅنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. دا مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډېر زور اخیستی، هر ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي، خو د مولوي ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمېر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د پخپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دینی عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوي ریحان با جرأته او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې ترورستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دینی عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو 2 کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې. که څه هم 2 ځلې په مرګ ګواښل شوی و، مولوي ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول د الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج د اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوی دی چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرام ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوي ریحان تعبیر بل ډول وو.
دا ملي شروط په احترام چې داخله وای چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځینې خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخواه د دولت اخلي، خوري د دفترونو او موټرو کې د دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملي شروط خبر راشي بیا په سر باندې صادر واچي. کته دونه بزرګي ورسب خانقاه کې کنه. بیا
پاکستان او پتیره د اسلامي اصول په اړه د هیواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بل هغه مسله ده چې افغانان پر وړاندې خورا زیات حساس دي. پتیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو مولوي ریحان په دې برخه کې ډېرې بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هواد وژلږي، په جنگ کې زمنګ هوادوار وژلږي، د غونډي ملک پاکستان علما او ته درځ کنه رسیږي، هغه په دې درد باندې نه پويږي. زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختارانه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هواد کې دننه میش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولی او مرګي روا غني، خود مولوي ریحان په ویناو کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
په دې څلور کاله کې چې کوم ظلم په دې ملک کې وشو، کوم جبر په دې ملک کې وشو، او یاد دې مظلوم اول سره کوم زیاتې روان دي، نن هم ته نه ځان خبر اوس هم سری وخت او کیسه شوار ورکول بیا کوه چې بغیر شوارونه ورکوه کني مسؤول وي، مسؤولیت در ترغاړي دي.
د مولوي ریحان د مړینې د خبر پر خبرېدو لا شیبه نوې اوخته چې پر ټولنیزو شبکو په تیره پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډیر زیات کارونکي لري د مولوی ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوی ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نه ښکاري. دا څیره د یو وطنپال دینی عالم څیره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې د مولوی ریحان پر مړینه لیکنې خپرې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوی سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویان بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوی ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوی ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنې معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پاڼه له افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوی ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې وروستیو کې پر شیعه جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حملې په مشخصه توګه په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت څخه درې ډلې یا داعش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې منلې وه په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 مخکې وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دی د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 40 کلونو بند محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له CNN تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې دی د انصار په نوم د یوې سخت دریځ ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې دی افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سخت دریځ ډلې د عربانو څانګې د القاعده شبکې له وژل سوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته ترلاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې لخوا جوړ سوی او تمویلې ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نیویم لسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشي سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم کرکټ ته مخه کوو. پرون په یوه دوستانه لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري په باولرانو کې محمد نبی د مقابل لوري 3 وکټې واخیستې. دولت صدران او همدارز راشد خان د پاکستان 2 لوبغاړي وسوسول. آفتاب عالم 1 وکټ واخیست او حمید حسنم د پاکستان 1 لوبغاړی وسوسوه. د افغانستان له لوري په بیټسمینانو کې ځینو لوبغاړي ښه ولوبېدل او ځینو لوبغاړو تر اخره پورې وتوانېدل. مثلا په هغو لوبغاړو کې چې شلو بېدلې د حشمت الله شهیدي و چې تر اخره پورې ونسوسېد او 4 منډې وکړې. البته حضرت الله ځاځي ډېره تیزه لوبه وکړه چې افغان لوبغاړي وروسته ډاډه کړل. د 9 منډې وکړې او وسوسېده. محمد شاهزاد 3 منډې وکړې او ژوبل شو لوبه یې پرېښوده. د دې لوبې په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د برستول شهر په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکي نسیمه وایي پرون یې روژه په ډېره تلوسه کې تېره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډېره ورته مهمه وه.
د افغانستان د پاکستان ترمنځ همیشه کومه مسابقې هغه خلک تر اړې بلې مسابقې ډېر ورته تیاجاني ورته نتیجې ته ډېر خطر چې افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان ترمنځ د ډیرو کلو لپاره موجود دي او د دوه همسایه مملکتونو د یو نوع رقابت دی په منځ کې بیخي ډېر زیات د دوه دوه ټیمونو په منځ کې او بل داسې د افغانستان ټیم چې ده زیاتره وخت هغه ابتدایي ترینینګونه په پاکستان کې اخیستي وو نو د پاکستان ټیم هم له ډېر خو په ګوري چې والله تاسو خو زده کړه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپل نور داړو نور جهاني ترینینګونه یې واخ خو دې د دوه مختلفو زاویو چې ته ګوري د مسابقه ډېره آیا جاني کې او ټارګټ پاکستان ډېر جګو ته ټاکلی وو او راشد خان جادور کو بلو ټایګرس ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنګ کالیا غوندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د شدو ځانګړي استازي الیټا میلر په ټویټر لیکلي نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلي کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانه یم. ټاکل شوی چې د مه په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره ویلو به وکړه او د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
تاسو له پیغامونو
افغانستان ملت مبارکی خدا جی گران افغانستان ہر وقت ہر میدان کی کامیاب لری
دا پکتیا ولایت چمکنیا ورسوالی نا سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نصیب الله نګراره د نګرار د لاره خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبي په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سوکالی راشي او الله دې دا ورور وجنه او د علما وجنه بند کړي.
اقبال تراخیل خبر کوم د ترخی څخه افغانستان به وګټل شي. متاسفانه د خلک ډېر ډزونه کوي او هغه کوي دا یو بد پیل ده. ماشومان باندې نه شي وتلی او ډزونه ډېر کېږي نو هیله کوم چې د ټولو څخه چې ډزونه ونه کړي او تاسو افغانستان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون او وړ ماورس په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم البته له پاکستاني چارواکو سره وکتل او پرون له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. سره له دې چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي، خو د ښاغلي ظریف دا سفر داسې مهال کې شي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونه ډېر شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک وایي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې دي. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له ښاغلي خټک څخه د دې لیدنو کتنو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
اوله مسله دی مسؤلیت ده چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډاډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کی چې تر څو د یو بل خاورې څخه د بل خلاف استفاده نکړي. د دې علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره ډېر نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بي طرفه واوسي او ایران سره داسې شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېمه خبره دا ده چې پاکستان نه غواړي چې دا جنگ سیوا شي، ځکه چې جنگ سیوا کېږي نو پاکستان د پاره هم بې اغېزې نه، ځکه چې ډېر نږدې دی. خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې دا هغه د دې جنگ په تاثیر کې راتلی شي. درېمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده، کومه چې ایران کې دننه تکمیل شوې ده خو پاکستان برخه نه تکمیله ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري، نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله خټک صاحب، تاسو مخکې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبر یاست راتلونکي اونۍ د عرب لیگ غونډې دي چې عربستان د جوړېدو غوښتنه کړې ده، آیا پاکستان همدغو اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولی شي چې د ایران او سعودي شخړې ته یو حد راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري. اقتصادي مشکلاتو له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي، نو پاکستان داسې موضع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي. منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې د ډیپلوماسۍ له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حداقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خاطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تانش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطر ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم د دوی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي. نو دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره حداقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادلې وکړي.
بله، او یو بله پوښتنه دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمانه ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ ده، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولی شي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ د لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو بر قدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژي په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو، نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده، د دې اساس چې دې ریښې په شرقي میانه کې دي، او که چېرته فرض کړي ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډېر شدید مشکلات شته. پاکستان کولی شي شرقي میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي، او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کې لږ کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک دغه څرګندونه پرون ازادي راډیو ته وکړې. پرون هغه مهال لا جواد شریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
سپیس ایکس کمپنی فضا ته سپوږمکۍ استولی دي او غواړي په دې برخه کې د انټرنیټ اسانتیاوي زیاتې کړي. تفصیل له اسمت سروان.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی د سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایی رئیس دی. د دغه سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو، او اصلا په پام کې و چې د می په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغه سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغه سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار طبیعي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتر لوړې ځای پر ځای کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نورولا بارکزای له فرا پراستولې سمس کې لیکي، موږ د شهید مولوي ریحان مرګ غندو، د عالم مرګ لویه سایه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، څوک چې پر جماعتونو حمله کوي هغه له اسلامه لري دي. عطل زابل لیکي، مولوي ریحان طالبانو په بشرمۍ شهید کړ. قاسم شاه مشال لخمان لیکي، د سیلونو د تلفاتو یو علت د عامه پوهاوي نشتوالی دی، ځکه چې بعضې خلک د خوړونو په مخ کې کورونه آبادوي. عبیدالله سروري د لخمان د الشنګ لیکي، تیره ورځ په الشنګ ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. قاري محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکي، د نورستان په غرونو تازه واوره ورېدلې، هوا سخته یخه شوې ده. ورسره او عبدالواحد مدقق للوگر پر اصول که اسمس که لیکلی دی حکومت باید د جام د منار د ژغورل او هڅې تیزی کړي. عبدالرحمن پر اصول اسمس که لیکلی دی که چرته په افغانستان کې اور بند وای نو په جماعتونو به حمله نکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په کابل کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوي راپورونو له مخې په تقوا جومات کې په پرونۍ چاودنې کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکرو یې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. تمه ده چې د می په 26 هغه وخت رسمي نتیجې اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوې چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریحي پروګرام خپور کړو، یو خبرتیا او تر خبرتیا وروسته یو بل پروګرام تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ خبریاله په کابل کې د بې ځایه شویو یوه کم ته ورغلې ده. د دوی له حاله مو خبروي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګلم میرزای وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو لکبل ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نامنو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مخفلې مینې پریښو دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند خطیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې خپرونه کې د همدې بې ځایه شوي کورنیو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو. وږی تږی د دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مریضي د دې خوا دی.
او مسؤل چارواکي د دوی د ستونزو په اړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بې ځایه کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دیونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څیړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بیځای شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلی ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی یاد پرون پوشان بے کورن شی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو منګه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پریښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده. نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي. نو دلته میندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې مثلا یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپږ کوره صرف یو کوټه ځانته جوړه کړې ده. خټونه یا یو خیمه یې درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده. دې ته به پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګرانې خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای نه راغلي یاست؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاست؟
د دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاست؟
خور جانه، کوم مشکلات نه لرو. وژې ترې دې دې خوا دی، غریبي دې خوا دی، مرزي دې خوا دی. شي نه لرم، پرش نه لرم، بل شي نسته.
دا کور کې مت شي ور کړی دا اوس موږ ګورو.
بوجیګان دې بوجیان مو ګندلې دې په دا کورونو کې ما چولې دې پر دغه شو ورستیرو.
دوستانو موږ هم دلته په دې کمپ کې یو دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې را. دوستانو مشران ته کار نه پیدا کیږي. هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان ترجمه ته یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشي مرورو دوی څوی او دا پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي. ګران ځان نو پیژنه؟
بابوګي
خورځل دلته روغتون چې شته کنه شته؟
لا یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی. مشترانه دې مرسته شوی؟
مرسته نه.
نه.
شفخانه دلته مکتب داشان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب البته برتولار.
ما شو مان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته د شپخانه نسته. پیسې نسته چې غټ غټ شپخانه تی وي سو.
خلجان ځان را پېژنه؟
بیبی اوا.
بیبی اوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ما شو مانم لري.
ما شو مان لرم او وګی تګی د تمام ورځ دلته وګورلور مې مریضه د پکور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې 15 شپک کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ما شو مان مریضان دي؟
و دلته وګورلور مې ډیر سخت مریضه د وس په دومره نسته چې ډاکټر ته وي.
دا مریض ده؟
هو دا غلور من دیر و مریض ده خور. بیخی دیر دا تکلیف را بانده تیری که خور. دستی یون چه بیخی پا کچی که دستایه نشته. میره میم نشته دلتا چی راست را دا غلور.
نخوت دو دخ و تم نیو نمونگ دو دخیانو دا دکم ظالم دلات در پدر افغانانو.
که دوستانو دلته او کشنه ماشومه هم راست روال آره چه دا هم ده خوانزی ده نزیه و رزول رو چه خوانزی تلاره چی دیره با پختنه و گمه. زن را پیجه نگرانی؟
نمی علیا ده.
علیا جانی دلته پا کم کجوان که؟
او
تبشته کنه؟
نه نشته. مخی پا مکتب که و مو سیبیر تویسته من.
مخی چه هلمند که مکتب که بی؟
او
خوشحاله گی چه مکتب که لاره چی؟
او خود خوشحاله.
کوم مشکلات سره مخې ګرانی؟
هر مشکلات سره مخې یو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بو ته چې دلته وبنه مونږ خپل او بو ته زو کاغذان او ته زوار شي مونږ ځان تر اورو بیا
دا ماشه مان چې ګوره چې مکتب ته زی یغه یو بو په سینې زی مثلا کاغذونه نه جمعي بس مره وای چې کاش کې زوای داسي.
او خدای خوشاله دي.
شیخ ری روزه مات کی؟
روزه مات کی ارشه چې واغه بخورم کچالو خورم او پټه بیا ارشه چې واغه خورم او بو ارشه چې خورم.
یعنی دلته څنګه لری چې تاسو لوب وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ؟ داسې نه شته.
نه نه دلته داسې نه شته. کښته وای
تیر مانه نگرانی.
دلته بغیر له خټونه بغیر له څو زړو پردونه او بغیر له زړو شانه نور هیڅ هم پسترګو نه لیدل کیږي. نه خوراکي توکي شته او نه هم د سکلو پاکي وبشته او نه هم د اوسېدلو سمځای. نو دلته بابا شو د خور سره په مرکه وکړو. د خور هم مریضه ده او لوري هم د څوي. نوم دې چیرې؟
نسیمه.
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې؟
هلمند نه راغلې. هلمند کې خو جنگونه ټول کورونه مورونه چپس ولاړه جنگو موږ خپل مشکلات سره مخامخ ټول راغلو. دلته
څه مشکل لري ګرانه؟
وسار څه مشکل لري چې نه دا وبا مشکل هم لري د غذا مواتی غو مشکل لري کسان پختار چې دوه پیسې لري چې د ماشومان او ډاکټر ته ځو.
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړای ما دلته ماشومان ټول وکلن اشپکلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي. را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمعي یا کباړ جمعي. یعنی دلته هیڅ څوک ماتره سپوري ونیل دل چې هغه د بکسه په شاو لري او خوانځي ته روان شي. ټول همداسې یعنی سروازه په ډیر بد وضعیت کالی اندارنګ ډیر په مشکلاتو کې د رنگونه او د چیرونه ښکاری چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي. ماشوم بشکې په کراچۍ کې هغه پښتنه به کوم دا وبې د کوم ځای راوړې دي. روجانا ځان نو پیژنې؟
رپیولا
جانا چیرته تللی وې؟
وبته
دا وبې د کوم ځای راوړې؟
پام نه
دغه بشکی خټې غټې غټې دي زور درسيږي کنه؟
رسيږي.
البته دلته وبې نشته رپیولا جانا؟
نه
دغه وبې څومره وخت تاسو بس کیږي؟
دوه ورځې.
هر ورځ وبې تخپل راوړې؟
او
دا وبې پاکې دي؟
نه
دې پاکې. اته نه چی لپاره غټه پورته کوي؟
خالي د پاره.
هره فیولا جانا کراچی دی واخلو بده بیسه مننه ګرانه. واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردونکې تصویر ده. نو دوی روان دي دغه بشکی بدن نه باسي او دا بشکی هم دی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي. هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه وب دوی اخلي. درنو دوستانو پر اپور کې مو اوریدل چې د نورستون زتر څنګ یو سنځه د په هنه په برخه کې و د نساجی بګرامي په کم کې ماشومان ته په دې خاطر په دولتي خوانځو کې د زده کړو زمينه برابر نه و چې تذکری او اسناد یې نه درلودل. د په هنه وزارت لویان دي نورین از حد څخه مو وپوښتل چې د په هنه وزارت د دې سنځو د حل لپاره څه کړی او څه به وکړي.
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بي ځای شوې دي د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوي برابر کړې دي. د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتب ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتی استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومان کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي. که د هغو اسناد در سره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوي هغو ته برابر کړې دي. هغو کولی شي چې فقط یو پرزه را وريده معرف ولایت څخه ډیرو کمپونو کې موږ خوانځي لرو. د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو غوښتا تدویر او هغه کولی شي چې په دغه ټولګي کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي. که هغه هیڅ اسناد نه درلودل موږ هغه څخه یو آزموینه واخلو د دغه آزموینه تثبیت کوي چې هغه یا د هغو ماشومان په کوم صنف کې باید داخل شي. د دغه آزموینه د نتیجې سرموش کولی شو چې هغه د هغو ماشومان مکتب ته داخل کړي. هیڅ کوم مشکل نشته.
اکثر به زایشه یو د روغتیاي خدماتونو د کمک څخه شکایت هم کاوه. د امر روغتیا وزارت له سلاکار ویان ډاکټر وحید الله مایار څخه مو پوښتل چې د به زایشه یو کورنیو لپاره کوم روغتیاي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري.
په کمپو کې موږ مختلف خدمات ورکړو. په بازوي کې په کومک د خارجي ماسات او داخلي ماسات هم کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي. سیار کلینیکونه موبایل کلینیکونه چورته وای چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغه سره صحي مرسته کوي. که چیرې مهاجری هر کلینیک ته چې دوی لاړ شي دوی ته څوک نه وایي تاسو ولې راغلی دلته. مونږ د دوی امکانات په وګورو موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو هغه کې ترسره کوو. که چیر امکانات زیاتی د برخه خبری چې د هفته 2000 لارشي بل موضوع دا چې من حڅه کوم چې لاسرسي زیات څه ماجرین د څه وسیدین کو دي دغه مناطق خلق هغه بودیجه چې من لرو منګ په کار چو چې هم اساسي سي خدمات او هم شفاخانه خدمات من زیات کو دوی دی انتظار نه واسه چې څه وخت ډاکټر راسي خدای نفسه کې دوی مشروم مریض دوی ضرورت نه شخصي شفاخانه ته لار شي دغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې دی هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې په ځای شوی کورنۍ سره څمرستي کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې بوارو
وصل وخت البته کمپونو کې اته زره شپږ سو درې درش کورنۍ اوسېږي البته راغلي دي د نور ولایتونو څخه درې زره او درې سو نه سال وخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی مخصوصا هر خلک چی دیر نیازمند و ستونز دیر لری اوی تا پی اول درجه خدمت کهی و کمک رسانی کهی پروس اکال دی قوس میاشت که پر یو کورانه یو تا وزر افغانی ویسلسی و کمک سی و دی دبلی اف بی لی مؤسسه خوانه دو دری میاشت کهی که چی دغا مؤسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوالو وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه تر سره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دا ستونزه حل شي
دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خېچاره
اچار اچار اچار
چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګوړ اچار خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روژه په خیر تیر شي او اوس هم ساسو پام راړو هغه ذهني ازموینې ته چې د ګوړ اچار له خوا تاسو ته برابر شوی
مننه مننه کور موادان درنو اړیدونکو په نننۍ ذهني ازموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه خغلی دي محترم زیرک خان کون ذهنه او خیرګل سودایی او تلوسه خوشاله ژوندۍ اوسئ او د بی ګروپ ګډون کوونکی مو اریاو خغلی خایسته میر تندخوی ګنگسلا پسد او اغلی ګونګی بلبله په ویاړې لاسونه پړکوي ودان اوسئ ډیره ډیره مهرباني زموږ د خبراوني اصول دادی چې هر پښتنه که کوم ګروپ په دریو ځوابونو کې ونوایله پښتنه دوم ګروپ ته راځي کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري یعنی د یو ځواب حق لري که ځواب وکړه خطر ښه او که ځواب نکړه بریا د لومړي ګروپ په ګټه اعلانېږي دواړه ګروپونه پوه شوئ اوس راځو د خپراونې لومړۍ پوښتنې ته لومړۍ پوښتنه وروسته له هغې کوو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري
موږ ځواب ورکوو ای ګروپ
مهرباني پوښتنه پیلوم هغه څوک دی چې دوه ځایه مو علالوي او خوشاله هم تاسو وی
زما په نظر قصاب دی
نه جواب سم نه دی
زما په نظر دکاندار دی دکاندار
غلط
زی وایم سیمساری والا دی
نه جواب مو سم نه دی اوس به بی گروپ جواب راکی سوال بیا تکراروم هغه څوک دی چې دوه ځای مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وی
زی وایم
نه زی خپل وایم
خزه بلبلی ته وایا ته خو نسوارم نه کوي مغز دې کار کوي
ډاکټر دی یو ځل فیستر نه اخلي انا نوی دی او دوام ځل در ملتون یې خپل دی هلته یې ښه سم لالی
بالکل سم ځواب دی راکل چک چک ورته ووهئ اوس دوه همې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو، مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی، ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کینه بلا دی وه، ستاسې د کور پوښتنه نه ده، و د شرمولو پوښ دی. زه وایم د روژې میاشت ده، د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه، ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي، روژه خو په کال کې یوه میاشت ده.
اوکې، ښه سو چې خدای راته وشرمولې.
غلی شئ لیونیانو چې زه ځواب ووایم.
مهرباني وکړه.
د ښار دوکانونه دي؟
نه، ځواب غلط دی. دوکانونه شپه او ورځ په خپل ځای دي، دوکانداران یې نه وي. راځو ای ګروپ ته، ای ګروپ د مشورې حق لري.
نه 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 نه، دما بیخي
مشوره هم خلاصه شوه، ځواب ورکي.
زه ځواب وایم.
ته په څه پوهېږې؟ اسم روزه اخیسته، پرېږده چې تلوسه ځواب ورکي.
او رښتیا وایي، زه یې ځواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوستونه دي، د ورځې وي، د شپې څوک په دوربین کې م نه ویني.
بالکل سم جواب دی، راکړ چک چک ورته وهي. اوس راځو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته چې لومړی به یې د ای ګروپ ځواب راکړي. سمه ده؟
سمه ده.
ای ګروپ به راته ووایي هغه څوک دی چې نه مړ دی نه ژوندی.
زموږ د کلي ژرندګړی سیدو ماما دی. یوه اونۍ مخکې د خره نه وغورځېده، ملا یې ماته شوه. په ځای پروت دی چې د زوی نه یې پوښتنه وکړي چې څنګه د پلار دی. وایي نه مړ دی نه ژوندی.
نه نه، ځواب سم نه دی.
سم نه دی،
زه ځواب ورکوم.
مهرباني هوښیار ګله.
دادا ګل چرسی دی چې خمار وي وایي هډوکې مې درد کوي او چې نشه وي وایي ټول اندامونه مې مړه پړه دي. بس نه مړ دی نه ژوندی.
ځواب کاملا غلط دی. تلوسې ځواب تا ته پاتې شو.
دا څه وایي؟ دا څه کوي؟
تیار یم. زه وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی. نو اتمن پتاسه ترور ده. مخامخ د شیرینې ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی. پس شا وایي خدای دې دا ووهي. داسې غله ده چې د سپږو ږمونځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي.
تلوسې سوال یو ځای کې وو او ته لاړې بلې خواته. ځواب دې غلط راکړه. ورزو بی ګروپ ته او لنډ ځواب دې راکړي چې د خپرونې وخت کم دی.
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې.
ولاد مام سر پې خلاص نه شو.
زه وایم
مهرباني وی وایا
د دولت مامور دی. میاشت کې 15 ورځې مور دی، 15 ورځې وږې ګرځي. امدا دی چې نه مړ دی او نه ژوند دی.
آفرین بلبلې، ځواب دې بیخي سم دی. چکچکی ورته وهي. د نننۍ ذهني ازموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی. هیله ده پروژه کې خوند ترې واخلئ. خپرونه پای ته رسیږي. په خدای مسپارم. ښې چکچکې ورته ووهئ.
دوستانو، ذهنی ازموینه خو مو واورېده. هیله ده چې ورته خندلې مو وي. او اوس هم یو بیړنۍ خبر لرو چې همدا اوس را ورسېدو. دا تاسې او دا هم بیړنۍ خبر. اوس هم پام وکړئ هغه بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. بې خبر آژانس ته پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې دوه کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کیښودل شوه، چې یوه اونۍ وروسته خان میر دعوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون له مخې دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي. د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابته شوه چې د نوموړي ځمکې قباله د خان میر په نوم ده، ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو. تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یوه بله پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کیښودل شوه. خو د سروې وروسته انجینرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان له مخې د 40 متره سړک په سر راځي. کیدای شي چې زر ړنګ شي او غیر قانوني کار دی. خو سږنی کال یو ځل بیا د کلي د خوړ نه پورې غاړه په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کیښودل شوه، خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي د ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی. ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي. د دې نه خدا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. خبر خلاص شو. خبر خلاصو اوسم یو وړوکی کومیدی شیر لرو.
د دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږ کور خو دې لیدلای کنه، زمونږ کور خو دې لیدلای کنه، هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولاړ دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لار تللی او د چنار څنګ ته چې یو نری لار تللی په همدې لار باندې ښه مخکې راشه، په همدې لار باندې ښه مخکې راشه، خوړ نه راپورې وزه، اول پټي کې شین شوتل ولاړ دی، اول پټي کې شین شوتل ولاړ دی، په همدې پوله به ښه وړاندې راشي. د ونو منځ کې یوه ژرنده راځي، د دغې ژرندې ژرندګړی مې لا د پخوا نه د چلم یار دی. بس د همدنه به پوښتنه وکې، بس د همدنه به پوښتنه وکې چې مې سیدو خانه خراب په کار دی، هغه زموږ د کور ادرس درکوي، هغه زموږ د کور ادرس درکوي.
درنو اوریدونکو، دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه اخیستونکي و هارون گلزاد، حیا اوریاخیل، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی، حسین حکمت، برای افغانپور، نجیب الله او ز صادق سپنغر. تر بل خبرونه مو پلوی خدای سپارو. خوخه او خوشاله اوسئ.
اصلی دی وطن افغانستان دے اوس می نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اوس می نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا